ټاپي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانگزیم تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره 114 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي
سرکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګې مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هېواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. سعودي عربستان وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان شن کړی دی. د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګې مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو او خپلواکو سرچینو تر اوسه دا مرګ ژوبله نه ده تایید کړې. د نورستان والي وایي په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو کمه ده. په برګې مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پرون سهار په څلور بجو پیل شوی و. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې د یوه قومندان میر محمدي په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل د قومندان چې اصلي نوم یې اسماعیل و د لوګر په مرکز او په برکي او څرخ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله.
د چار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي عملیاتو په ترڅ کې د ابجوش په سیمه کې اسماعیل چې هغه مشهور په میر محمدي وه سره د درېو ملګرو وژل شوی دی. دا د مرکز او اړونده ولسوالیو لکه د برکي او د چرخ نظامي مسؤول هم وه او د افغاني شبکې عضویت هم درلوده.
خاغلی وردګ هم دراز وویل چې د لوګر د کشفي ادارو لخوا په پل عالم کې یو کس د جعلي پیسو د کارولو په تور لاس په لاس نیول شوی. خاغلی وردګ وایي له نیول شوي کس څخه په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې نوموړی د ملا امین الله په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې غړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په لالپولې ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې درې طالب وسلوال وژل شوي چې ټول د پاکستان اوسیدونکي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼۍ وایي چې دا بمباري تېره شپه ناوخته د لالپولې ولسوالۍ په سدي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هېواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې نوي اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کېږي او همداراز د دې هېواد د اومه تیلو صادرات محدودېږي. له 2008 میلادي کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هېواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو اوایدو کې 800 میلیونه ډالر کموالی راشي. سعودي عربستان نن وویل چې د دې هېواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان شن کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو پر دولتي رسنیو وویل دو یمنیانو چې په دې هېواد کې په مستعارو نومونو اوسېدل غوښتل په ریاض کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځانوژونکې حمله وکړي. چارواکي وایي دوی او دوه نور مشکوک سعودي اتباع چې په دې حمله کې په لاس لرلو تورن دي هم نیولي دي. د سعودي چارواکو په وینا له تورنو کسانو څخه لاسي بمونه او ماشین ګنې ترلاسه شوي دي. سعودي عربستان د هغې ائتلاف مشري کوي چې د هوایي عملیاتو له لارې په یمن کې د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت چې د ایران پلو حوسي یاغیانو پر ضد جنګیږي ملاتړ کوي. داعش ډلې له پیله د سعودي عربستان په مشرتابه انتقاد کړی دی او ویلي دي چې سعودي مشران د اسلام له لارې وتلي او د امریکا ګټې په پام کې ساتي. سعودي چارواکو دغه راز په یوه جلا بیان کې ویلي چې په دې هېواد کې د جاسوسانو یوه شبکه ړنګه کړې ده. سعودي رسنۍ وایي دې ډلې د سعودي پر ضد او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې د بوسنیا هرزګوینه د جګړې د جنسي زور زیاتۍ او لشل زرو زیات قربانیان عدالت ته لاسرسی نه لري. په راپور کې د پخوانۍ یوګوسلاویا په جمهوریت کې د جګړې له پیلېدو 15 کال وروسته هغه څه چې دغه قربانیان له فزیکي ویجاړي او رواني ناوړه حالت سره مخامخ دي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو په وړاندې د بې عدالتۍ خنډونه موجود دي او لازم خدمات چې له قانوني پلوه د هغو مستحق ګڼل شوي ورته نه رسیږي غندل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د اروپا د برخې مرستیال ګاوري فون ګولیکو ویل څه باندې 2 لسیزې د جګړې له ختمېدو وروسته تر اوسه په لسګونو زره ښځې په بوسنیا کې په یو بد حالت کې ژوند کوي، ډیر کم روغتیایي خدماتو او رواني او مالي مرستو ته لاسرسی لري. د بوسنیا هرزګوینه په جګړه کې چې د 1992 کال په 1992 کال کې پیل شوی وه او تر 1995 کال پورې 3 کاله دوام وکړ، شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي دي او له څه باندې 2 میلیون وګړي هم دې ته اړ شوي وو چې له خپلو سیمو ووځي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان چارواکي وایي هند ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پراختیایي او اقتصادي چارو په برخه کې څه باندې 100 تړونونه لاسلیک کړي دي.
116 روزه در سوی هند قرار تطبیق بشه. به هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قویتر، و گفت ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګې مټال ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه تاسو ته تازه حال درکوو. د هموري چې په مزار شریف کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې خپل خدمات وروسته له هغه وتړل او بند کړل چې د دغې کمیټې یو خزینه کارکوونکي د یو ناروغ لخوا په یو مرکز کې ووژل شوله. په فراه کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې دغلته د اوبو سطح کمه شوې ده. د اوبو او انرژی وزیر هم دا خبره تاییدوي.
وضعیت آب های زیر زمینی ما باشه دهد از هر شهر ده به دهد خرابه. وضعیت از اون بسیار خرابه.
در پروگرام پا دویمه نیمهی که روخته ها در جوان شتمنی خبروانم مهیروی. ازادی راژیو تا غواگی استرازو لمری مطلب تا. افغان چارواکي وایي هند ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر د پراختیایي او اقتصادي چارو په برخه کې څه باندې 100 تړونونه لاسلیک کړي دي. صلاح الدین رباني د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته تللی وو. دا چې نور جزئیات څه دي، حدیث پردیس همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې له موږ سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ پردیس.
ستنګزی صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د محل په هند کې دی او تمه ده چې نن به بیرته هیواد ته راستون شي، د 114 پروژو دغه پروژې به تطبیق کیږي. البته د ځینو تړونونو لاسلیک کړل او په دې پروژو کې ځینې هغه پروژې دي چې تړونونه یې وار لمخه لاسلیک شوي وو. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي په ګډون له بیلابیلو هندي چارواکو سره د مختلفو مسایلو په اړه خبرې وکړې او ده وویل چې د خبرې تر ډیره پورې ګټورې وې او بحثونه خورا ګټور وو او نوې شمنې هم وشوې او ځینې پخوانۍ شمنې چې د هند لوري شوې هغه بیا تازه شوې. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي احمد د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
116 پروژه بله از سوی هند قرار تطبیق بشه، گرچه بخشی از این پروژه ها از قبل در حال تطبیق شدن بود، اما هندوستان جانب هند دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود. مباحث بسیار خوب بود و تبادل نظر صورت گرفت و در این حال جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
ستانګزې سوي او بل موضوع چې مطرح کیږي چې د خاغلی رباني په سفر کې چې هند تتللی په پوځي برخه کې هند چمتواله خود لې چې دوی به مرسته کوي که څه هم تر اوسه پورې په دې برخه کې زیات جزئیات نشته. خدا چې هند په پوځي برخه کې څه مرسته کولای شي شیبه مخ کې میم دغه پښتنه د افغانستان د ملي اردو د پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی څخه وکړه غي پاړه راته ویل
زما متعقین یم چې دوی به زمونږ په ډېرو اړتیاو باندې فکر وکړي او بالخصوص د هوایي بخش په اکمالاتو تجهیزاتو حتی جنګي الوتکو کې او همدارنګه په تعلیم تربیه کې به دوی زیاتې مرستې وکړي.
بله استانګزی صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د لومړنی افغان چارواکی دی چې هند ته سفر کوي او چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سفر ډیر ګټور
دی. ډیر زیاته مننه کوم حدیث پردیس. و مریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. دا ټول تړونونه په اقتصادي او پرختی چارو کې دي. همدار از هند په پوځي برخه کې هم د همکاري ژمنه کړې ده. هند په داسې حال کې د افغانستان د پرختی او اقتصاد لپاره دغه تړونونه لاسلیک کړي دي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هند وغوښتل چې په افغانستان کې د پراختیايي کارونو په برخه کې خپل رول ادا کړي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري په نورستان کې د برګ مټال د جګړې اورستي جزئیات راخستې دي. په برګ مټال کې له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. انوري صاحب، په کوم ځایونو کې جګړه زیاته ده؟ چارواکي څه وایي؟
من مثلا صاحب جګړه تیر ماخام پای ته رسیدلې ده، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ته په دې کې 50 کسان د وسلوال طالبان وژل شوي، له 150 زیات زخمیان دي او نن یې قومي سپینګیري د کلو نه رالیږلي وو چې تر څو طالبان ته خپل اجساد وسپاري او هغوی ته ورانتقال کړي. جګړه پای ته رسیدلې ده، بیګا شپه مرامت یې رشوي او نن ورځ هم تر اوسه آرامه ده.
یعنی د طالبانو تمرګ ژوبله اوښتې ده. او تاسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې پاکستاني هغه شته، پخواني متقاعد کسان هم شته د پوځ په دې اړه باندې چارواکو څه ویلي دي؟ په طالبانو کې چې کوم کسان وژل شوي بهرنیان هم شامل دي که نه، او افغان لوري ته څه مرګ ژوبله اوښتې؟
استانګ صاحب، موږ چې څونه معلومات چارواکو نه کړی د سیمې خلکو نه مو کړی دي. چارواکي وایي چې دغه شمیر کې تر سلو پورې پاکستانی متقاعد فوجیان شامل وو، خو د مرګ په اړه تر اوسه پورې کوم راپور نشته دی چې دوی په دې مرګ کې جندل شوي وي. تر اوسه چا څه نه دی ویلي. او جګړه خو ماره تمخ کی ویل چې ختمه شي،
یعنی اوس خطر له برګ مټال رفه شوی دی. هلته به نور برګ مټال سقوط نه کوي. په خو خو به داسې اندېښنې وي چې ګواکې د دوی پاملې سره به دغه ولسوالي سقوط کوي، او داسې نیت هم دوی کړی وو که څنګه؟
چارواکي وایي چې طالبان د همدې په همدې نیت باندې راټول شوي وو تر څو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. خو هلته پرتو افغان ځواکونو او همدارنګې هوایي ځواک د هغوی برید په شا وتنباوه. هلته هغه کوم کورونه چې د خلکو دي هغه ولسم دوی سره ملاتړی وو، او جګړه کې ورسره پوره همکاري کړې د افغان امنیتي ځواکونو سره، او جګړه یې په شا تنبولې. اوس دوی ډاډه دي چې هغوی سیمه پرېښې ده او د خپلو زخمیانو او د خپلو وژل شوو کسانو په غم کې دي چې هغه څنګه صحنې نه وباسي او سپینګیری را لېږلې دي. خو هغوی پرون یو ادعا کړې وه، زه به ووایم چې دوی وپوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله.
مننه روح الله انوري، د ازادي راډیو خبریال په کونړ او نورستان کې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان د برګ مټال د جګړې په اړه وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د امریکا او متحدانو لخوا یې پیشنهاد شوي وو. امریکا تر دې مخکې د شمالي کوریا د وروستیو اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په عکس العمل کې د نورو بندیزونو ګواښ کړی وو. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، په شمالي کوریا په نوي بندیزونو کې کومې برخې په نښه شوې دي؟
مننه ستانګزه صاحب. اول به دا وایو چې په شمالي کوریا د شپږم اټومي او توغندیو د ازموینو ازمیخت وروسته دا له 2006 کال راهیسې نهم ځل دی چې ملګري ملتونه بندیزونه لګوي. په نوي بندیزونو کې زیاتره د دې هیواد د نساجي برخه په نښه شوې ده، یعنی د نساجي په برخه کې شمالي کوریا پسله دی نشي کولی چې نړۍ ته صادرات وکړي. هغه څه چې د شمالي کوریا تر ټولو لوی صادرات عواید دي هغه نساجي دي. دغه راز شمالي کوریا پس لدینا نشی کولای چې یو محدود اندازه خام تیل نړیواله ټولنې واخلي او یې وارد کړي. دغه نوې پریکړه چې ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه منظور کړ، 1500 ټولو غړو هیوادونو په وخله پر شمالي کوریا دا بندیز ولګو، ځکه شمالي کوریا له تیرو اخطارونو بندیزونو سره سره بیا هم خپل اټومي او د بلستیک توغندۍ اوسمنو ته دوام ورکړو.
بله مننه. یو بل موضوع ته اشاره وکړي، آیا په دې بندیزونو کې د امریکا ټولې غوښتنې منل شوې او شمالي کوریا ته د دې بندیزونو له امله څومره اقتصادي او سیاسي تاوان رسیږي؟
امریکا په اول سر کې غوښتنه کوله چې د نساجي ترڅنګ دې پر شمالي کوریا د هر ډول تیلو د واردولو یاغي ملک ته تیل ورکول بند شي، اما د دې په خاطر چې روسي او چین په امنیت شورا کې د دې مخالفت کوي، نو په دې خاطر چې د چین او د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي، امریکا خپل د غوښتنه له دې غوښتنې تیر شو چې د تیلو صادرات او واردات دې په بند شي، اما ویل چې خام تیل باید ورنکړل شي، هغه یو محدود اندازه پاتې شو. دا چې شمالي کوریا څومره تاوان ورته رسیږي، نو شمالي کوریا تقریبا په کلنی ډول $800 میلیونه د نساجي له صادراتو ترلاسه کول، چې د دې هیواد تقریبا 90% کې عایدات چې د بهر نه او یا صادراتو له لارې ترلاسه کول هغه په بندیږي. یعنی دوی به پس دینه په کلنی ډول شمالي کوریا د دې نوي بندیزونو پر اساس $800 میلیون تاوان کوي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې بندیزونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. و موریدل چې د شمالي کوریا حکومت له دې وروسته نورو هیوادونو ته نساجي تولید شوي مواد نشي استولی، او $800 میلیون به یوازې له همدې برخې تاوان کوي، او د تیلو په برخه کې هم واردات نشي کولی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم مرزي احمد زید غوږدو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویلي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصادي شورا په غونډه کې د مرکز د تړونونو د پورونو د ساختماني موادو د تړونونو د بیا نوي کولو او د قانونو په تړاو د 15 تړونونو په اوسني وضعیت خبري وشوې. د قانونو وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی په دغه غونډه کې سپارښتنه وکړه چې د قانونو او پټرولیم وزارت باید د قانونو اړوند تړونونه ښه مدیریت کړي. د ښاغلي مطفي په خبره د ګچ، تالک، نفرایت، مرمر او فلورایت په ګډون د یو شمېر قانونو د اوسني وضعیت راپور هم چې وړاندې د وطلبۍ ته سپارل شوی و غونډې ته وړاندې شو. د هرات صنعتي پارک ته د پانګونې د جلبولو او کورنۍ تولیداتو ته د ودې په هدف سبا په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا یوه پروژه پرانیستل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته ویل د 2 میګاواټ لمریزې برېښنا دغه پروژه د جاپان په مالي همکارۍ د سباندې 500 میلیونو افغانۍ پر ارزښت پلي کیږي. ښاغلی خادم وایي چې په دې سره به د هرات په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه راکمه او فابریکه لرونکي به د کورنۍ تولیداتو په خاطر ارزانه برېښنا ته لاسرسی ومومي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 980 افغانۍ، د وریجې 3.5 منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1280 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1570 او 1 لیتر ډیزل په 370 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 13 پوله. ده او زر پاکستانی کلدار شپږ سل وسل وی کتابخانه د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام او د فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم ورزو بلخ ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف ښار کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د خدماتو د بندیدو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. حبیبزی صاحب ویل کیږي هلته د سره صلیب یوه کارکونکي وژل شوی و او وروسته له دغې کمیټې په دغه کار په غبرګون خپل خدمات تړلي دي. تاسو راته وایئ چې دا خبره رښتیا ده که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. دقیقا نو پرون د سره صلیب یوه کارمنده چې نورینا امپرال نومې ده او 38 کلنه وه، فیزیوتراپیست وه، د سره صلیب په مرکزي دفتر کې مزار شریف کې کار کاوه، یوه معلول ځوان لخوا په مزار شریف کې شروع شوه چې وروسته له هغې د سره صلیب فعالیتونه په بلخ ولایت کې بند شوه. د بلخ امنیتي چارواکو سره چې موږ کومه خبره درلوده دوی چې د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري، د کس چې په قتل تورن دی نیول شوی دی د ما څېړنې د بشپړې شوې. خو کومه خبره چې موږ د سره صلیب د مرکزي دفتر سره درلوده سره صلیب بیان تماس کلاس ویډیو سره خبرو کې وویل چې تقریبا دوی اونۍ د مخه د هغوی کارمندان چې تیر کال د فبروري میاشت کې په جوزجان ولایت کې نیول شوي وو او شپږ تنه نور ووژل شول، دوی راخوشي شول او دوی ډېر خوشبینه وو چې بیا د لپاره خپل فعالیتونه په شفاف پراخ کړي. خو د لغې تراشي چې پرون د مزار شریف د سسری په مرکزي رامنځته شوه، دوی وویل چې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې په ټولو شمال او شمال لویدیځ ولایتونو کې چې نهه ولایته دي خپل فعالیت بند کړی دی او وروسته له دې تر یوه نامعلومه مودې پورې دوی خپل فعالیت
یو څه په لنډه توګه کرا ته وایي. دغه په مستقیمه توګه باندې څومره خلک اغېزمن کړي دي او خلک څه وایي؟ له خلکو سره مخابري کړي دي لنګ دي
څنګه څنګه منه یو اس په بلخ کې بس په نو ولایت شمالي ولایتونو کې په دوی خپل فعالیت د دې عمله باندې یو کارمن د تاسو شو. نو خامخا په میګینونو انسانانو په ژوند د تاسو د تحصیل لري او د دوی سرګونه مراجعین چې د فیزیوتراپیست مرکز ته یې ورته کوله دلته په دوی هم
زیاته مننه کوم. مجیب الرحمن حبیب زیو چې په بلخ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه باندې موږ ته جزئیات اورول. سره صلیب نړیوالې کمیټې د خپلې یوې کارکونکي د وژنې په غبرګون په نهه ولایتونو شمال او شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه درولي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
په فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د وچېدو سره مخ دي. دغه ولایت اوسیدونکي د دولت غواړي چې د بخش آباد بند او نورو بندونو دي ورغوي تر څو په دې ولایت کې د اوبو کچه لوړه شي. اړوند چارواکي وایي د کار علت د سولري واټر پمپونو څخه ډېر استفاده او همداشان په فراه کې د اوبو د بندونو نشتوالی دی. نور حال احمد شافت را کوي.
اوبه د ژوند سرچینه ده، خو دلته په فراه کې بیا د ځمکې د لاندې اوبه د وچېدو د خطر سره مخ دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د ځمکې د لاندې اوبو د کمښت څخه سر چکوي او وایي چې ورځ تر بلې د ځمکې د لاندې اوبه کمیږي چې دا کار دوی اندېښمن کړی دی. د خلکو په خبره د ځمکې لاندې د اوبو څخه ناسمه ګټه اخیستنه د سولري او لمریز واټر پمپونو په ذریعه د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه کمې شي.
د سولر څخه کار استفاده کیږي، خلک مصرف ډیر کوي او زیاتره خلک داسې بېغوري کی مثلا او به دغه دومره چې د پکار دی دغون استفاده نه کیده. د خلکو زړه خوښ کوچ مثلا د دغون چې د پکار دی دغون د استفاده وکړي، نو زیاتر د استفاده ونه کی خپل سولر دی وکړي. الله ری دغه د فرابند ک جوړ سي هغه او به به حساب ته او به پورته کیږي. ک جوړ نسی دوه درې کالم بعد او به شاد ډیر تر دغه نور هم کم سي.
د ځمکې د لاندې اوبو کمښت د غلطه د څاکیندونکو د کار بازار هم ډیر توت کړی دی. دوی وایي د څاکیندنې کارونه شوی خو له بلې خوا دوی ته هم د اوبو کمښت کله ناکله سرخوږی جوړوي.
خلک ټول د تبې سره مخامخ دي. دا اوس هم چې کوم ځای وادي لري اکثره څان لس سانته اوبه لري، اکثره شل سانته اوبه لري، پر ګاره ولاړ دي. اکثره نور چې دي پر مخ وچ دي، نه لري وادي لري. چې کار موږ وکړو کله یو سړی ته دي لاسو شل ګاډۍ شګه راوایستل د څاڅخه خوشاله دی که نه دی وایي چې زه تاته یې ولاړ نه درکوم تا کار نه دی کړی دی.
کاروبار مې څاکنې دی، روزمزه دی، هر شی دی. مقصد څاکنې چې دی په ډېر کار سره دغه وپیدلی دا د چوبه کښه تللی لري، بېخي کښه تللی دی.
علي احمد عثماني د اوبو او انرژي وزیر وایي چې په فراه کې د ځمکې د لاندې اوبو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د وزیر په خبره کې په دغه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو ته پاملرنه ونه شي نو په نږدې راتلونکي کې به د فراه ولایت اوسېدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ شي.
وضعیت آبهای زیرزمینی ما بشه دد از هر شهر دیگه در فراه وضعیت از اونها بسیار خرابه. ما باید که به فکر
په فراه کې د ځمکې لاندې د اوبو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله په شدت سره خراب دی او موږ باید په دغه ولایت کې د ځمکې د اوبو د مصنوعي پوره کېدو لپاره ګامونه واخلو چې یو مهم ګام یې د بخش آباد د بند رغول دی. که په څو راتلونکو کلونو کې موږ دا کار ونه کړو نو زموږ راتلونکی نسل به د څښلو اوبه هم ونه لري. نو موږ مجبور یو چې د ځمکې د لاندې اوبه د یوې ستراتیژۍ په توګه بیرته ذخیره کړو. اړوند کارپوهان وایي که دې موضوع ته زیاته پاملرنه ونه شي نو لرې به نه وي چې فراه په یو وچ ولایت تبدیل شي او راتلونکی نسل مو له تندې سره مخامخ وي.
تاسو لا پیغامونو
پاتیکولا د روزګان ولایت شیباسس ورسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ افغان د سیم خدا په څلور ویشتم د نهه میاشتې په دیارلسه اونۍ یم چې بنده شوې ده. وروسته پرې بنده ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته راپانه کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وسي زنګ چاته وهو نو غره ته خیږي. د بلې ولسوالۍ ښځه په غره کې کار کوي. د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو.
دا د بلاد دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دا یمو کوچیان خو ډېر په تکلیف دي، ډېر په عذاب دي. دا د شتون ټول د بند سره بهاوی دا کوچیان ته یې مرسته وسي. دا ناور ور آزاد چې بس ډېر سره تکلیف شو. دا کوچیان
د خلکو غږونه مو واوریدل. اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتي تبصرې لوستی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د سپتمبر د 11 نیټې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه خپله سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د 1600 جګړه چې 1600 کاله اوږده شوه. په سرمقاله کې راغلي له نن څخه 1600 کاله مخکې په امریکا کې د ترهګرو خونړیو عملو له امله په یوه ورځ شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دغه عملې د القاعده شبکې د 900 غړو لخوا وشوې چې بیا امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملې پریکړه وکړه. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال اوازې وي چې امریکا به په 1600 ساعتونو کې د طالبانو نظام نسکور کړي او جګړه به وګټي. خو د ده په خبره طالبانو یوه میاشت مقاومت وکړ او د 1600 ساعتونو جګړه بیا 1600 کلونو ته وغځېده. ورځپاڼه لیکي د ترهګرو پر ضد د امریکا جګړه لا هم روانه ده او لا هم افغانان وژل کېږي. خو د جګړې بریا او ناکامي د رحمان بابا د دیوان په فال هم نه معلومیږي. انیس دولتي ورځپاڼې د موضوع په اړه لیکلي اوس چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 نیټې 1600 کاله تیریږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی اصله دښمنه شبکه القاعده کمزورې شوې او په وړاندې د بری خبره کوي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او په لنډمهالي کې د ختمېدو هیله هم نه لیدل کېږي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي که طالبان له منځه ولاړ نه شي د سپتمبر 11 نیټه به بیا تکرار شي. په سرمقاله کې د طالبانو ډله د نړۍ تر ټولو لویه ترهګره ډله ښودل شوې او ویل شوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه ډله چې په هر ځای کې وي باید هدف وګرځي.
اسمت څاروان د بنز موټرو په اړه باندې یو جالب رپورټ جوړ کړی.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښېږدي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکی چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایروډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازاد رادیو ته وویل په جګړه کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د جګړې بل لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې د یو قومندان میر محمدي په ګډون 4 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي هم وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په د شپې په عملیاتو که ده سیلا پنم دیو قماندان پا گردون 4 وسلوال طالبان وجل شوی او دیده نور ارتفیان دی. وسلوال طالبان تر اوسه پا دیارت سندی ویلی. ده ملگر ملتونو امنیت شورا پر اندش مالی کوریا دش بگمی اتومی آزموینی پا زواب که دیده حواد پر زد نور و سخت و بندیزونو تا رای ور کرده. سعودی عربستان نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان شن کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میانمار یا پخوانی برما کې د اقلیت روهنګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې نن خبر کړی ویلي چې د بوسنیا هرزګوینا د جګړې د جنسي زور زیاتۍ او لشل زرو زیات قربانیان تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته وکشئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و راه های جلوگیری و درمانش صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد داود احمد زای متخصص امراض قلبی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را شروع کنن، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار گلسترول از مقدار طبیعی آنها در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون نزد افراد می گردد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی خون را چنین بیان کرد.
فاکتورهای محیطی، ما شما اگر فعالیت‌های فیزیکی را انجام ندیم و به مرور زمان وزن ما شما بیشترتر شود، یعنی خود وزن اضافه و چاقی میتونه که سبب بلند شد رفتن چربی خون شود. غذاهای چرب و پر روغنه که وقتی که ما شما استفاده میکنیم، کسانی که از چربی باب حیوانی استفاده میکنم، اینها هم ممکن به مرور زمان سبب دچار بلند رفتن چربی خون شود. سن در این مسئله بسیار زیاد مهم هستند. میگه سنی که از 30 سال بالا را شما احتیاط کنیم.
دکتر اقبال میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب می شود تا چربی خون افراد بلند نرود. با گفته ای دکتر اقبال، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند می رود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند می رود. دکتر اقبال میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگ‌ها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد می‌گردد. به گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر پرویز اقبال در مورد علائم بلند رفتن چربی خون میگوید:
این مریضا ممکن سردرگی داشته باشه، وقتی فشاری مریض چک کنی ممکن فشارش بالا باشه، یک زمین امی خود دلبدی استفراقات ممکن به وجود بیاید و سرگیجی، سرگنگسی و حتی بعضی اوقات تکان قلب میتونه که از سبب چربی بلند خون به وجود بیاید. بعضی اوقات بدبختانه به مرور زمان امی خود دوامدار بلند رفتن چربی خون سبب تسلب و یا بندش و سختی رگهای خون میشه و حملات آنی قلب ممکن به وجود بیاید. مریض ممکن از نفس کوتاهی، ممکن از سینه دردی شکایت کنه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون میباشد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد چربی خون یک معلومات بدین که چه نوع یک چربی است. بفرمایید.
تشکر که وقت مهم برای ما دادین. در مورد چربی خون یا مثلا کلسترول، تریگلیسید یا چاقی که به انسان پیدا میشه، کلسترول یا تریگلیسید از مثلا غذای چرب، همچنان گوشت، مثلا دیگه همین غذا که به مثلا زیاد مصرف میکنه با وجود میه. کلسترول اندازهش مثلا تریگلیسید بلند میره و خود همین کرونری آرتری یا شریان وریدار دمیج میکنه و بندش به وجود میه.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. کلسترول خون چیست؟ آیا کدام نوع چربی است؟ چیست که بالا میره؟ یکی میگن چربی مفید است در خون، یکی مضر. این کلسترول از کدام نوعش است؟
یک مثلا تریگلیسید است، یک کلسترول است. کلسترول از تریگلیسید خطرناک است و خود کرونری آرتری یا شریان قلب زیاد مصاب میکنه.
و دلیلش هم اون چیزایی که شما پیشتر ذکر کردین عموم میباشه که اگر او را آدم رعایت نکنه به این بیماری مبتلا میشن.
بله بله، زیاد مثلا زیاد چربی، زیاد استعمال زیاد چربی، مثلا گوشت، یعنی غذایی که زیاد میخوره و مثلا مریض.
ورزش چقدر نقش داره؟
ورزش بسیار نقش داره. در این حالت مثلا یک مریض اوبیز یا اوبیزیتی که داشته باشه، روزانه باید اقلا نیم ساعت، یک ساعت پیاده روی یا ورزش کنه. یه با کلسترول، تریگلیسرید بسیار مفید است.
سلامت باشه. این دکتر صاحب، یک فرد که مبتلا به چربی خونش البته بلند است، از چی بفهمه مثلا ابتدا نوست تشخیص نشده، چی علائم در وجود خود احساس میکنه؟
بله، شما سوال بسیار خوب کردین.
دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میکنیم. یک شنونده ما روی خط هستن. اول سوال از اینا.
سلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه.
و علیکم السلام. دکتر صاحب تا پوښتنه لرم، زه د کلسترول لرم او جګ فشار لرم. فشار دی پر خو اگر دوا استعمالوم دی وینې د کلسترول دی پارا کاربونیټ دوا راکما دوا ته لیکل دی ډاکټر صدا کار کیږي کې دی او د چې د کور ور بازار خو د ټول باندې پاره درما او اوس مې نه
یو درسته سره زما شورا سمه درسته سبزته وکما. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، شما پاسخ میدم.
تاسو د پختنه په جواب کې زبېد ضرورت دوم را ویل شم چې تاسو مثلا کلسترول یا تریګلیسید جګزي، تاسو باید مثلا رژایي مثلا د خوراک د فاره مثلا اهتمامات باید ونیسه، چې مثلا زیات غوښه خوړل او زیات چربي، زیات غوړې غذاګانې باید تاسو جلوګيري وکړي، او تاسو ورځ روزانه باید یو سات د پیاده پیاده روي ورزش وکړي چې تاسو کلسترول یا تریګلیسید ټیټ راسي. او په زمان کې چې کوم تاسو دواګانې اخیستي دغه مثلا چې یعنی چیز دوا دی تریگلیسید دی پارا جیمپیدی یا جیمپیبریزیل دی، او داسې نور دواګانې دي چې ډاکټر صاحبانی توصیه کوي. خو مهم موثرترینه هغه چې د کلسترول یا تریگلیسید دی وینې غوړ یا چربی در حرکت کولو لپاره هغه دوامدار ورزش ته، که چیرې تاسو په کافی ډول سره روزمره ورزش وکیا، تاسو به هیڅ کله ډاکټر ته لاړ نشي او تاسو وینې غوړ به اوچت نشي، او تاسو به تریگلیسید ستیت یا کلسترول لپاره دواګانې ضرورت نشته. روزانه اکسرسایز یا تمرین وکیه، یا تاسو دی وینې غوړ برکت سی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. باز هم یک شنونده دیگه ما به نام زیور خان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
ما در خاطر کی چی عمر زرو منګه در این دوغړوالی.
برادر سوال تانا دوباره تکرار کنین، اول هم صدای رادیو تانا کم کنین بعد از سوال تانا بگوین. بفرمایید.
چیز من یه مریض دوست تشخیص ویره شده دین غال داری بعد چکم غالی او خویه پس من لازه او خویه بیتا خودت تریز نهی کرده چی بعد ترشه او نخویه و پیاز نخویه مثلا او سکر او غال در شربید معلوم در اغوحه که او نخویه چنین غالی در چی او خویه
د دې ورور په جواب کې دومره ویل سم چې تاسو د مریض په باره کې تاسو موږ نه پوښتنه وکړه، د دې کوم غذاګانې مثلا چې خوري هغه زیات اهمیت ولري لکه مثلا ډېر غوښې خوړل یا مثلا د غوړو استعمال کول، دا په زمن کې د کلسترول ترایګلیسرید د دې مریض پورته بیایي، نو دې خور ته مثلا تاسو مریض ته دا توصیه کوم چې دوی سبزیجات زیات استعمال کړي تر څو چې دوی د وینې غوړ راښکته شي او په زمن کې سرسایز یا تمرین هم وکی او پیادری ورسر وکی نو انشاءالله دا مشکل نبدوی.
میشه سوالی که قبلا مطرح کردم در رابطه با ای که یک فرد چطور چی علایم در وجود خود احساس کنه که بفهمه چربی خونش بالا علایم ازی چی است؟ میشه بگوین
مثلا یک مریض شکایت داره که مثلا سردردی برای ما پیدا میشه، مثلا زیاد عرق میکنه مریض، از عرق شکایت داره، مثلا ضربان قلبش پیدا میشه و احساس خستگی میکنه یا که مثلا باز میره به شبخانه میره کلسترول ترایگلیسرید یا پس بلد شوگرش چک میشه، در ضمنش کلسترول یا ترایگلیسرید باز یا لیولش بلند میباشه و در ضمن ازی زیاد خطرات پس بلد شوگر یا دیابتیک مریضا برای او چانس بهتر پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط
هستم. که هیچ کور شی نوشته کما بالا می یاد و تلی دغه یره می ګیره د دوه نظامن دی دغه دغه شی یره ډیره د زو د پنځه کله نه انشاء الله ازامن و نزوانان دی دغه هیڅ ډیره ده که هیڅ شی نه پات کیږي کور لښ نوشته کو په بازار کې مو هي کور شی نه وغوړي په بازار کې مو هي
اورول دا تاسو زه خدوم را ورته ویل شم چې تاسو داخلي واسبي ډاکټر سره مشوره وکئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي. خو بیا هم په بعضی خوراکانو کې مثلا د هغه استعمال تاسو وکئ، ان شاء الله تاسو حافظه به خسي، مثلا تاسو ورزش وکئ او خوب کافی اندازه بنیو که ان شاء الله دا مسكون زبم حل سي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدید؟
تشکر، سلامت باشین. شهر کابل و تماشا.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان بگوین.
سلامت باشین جناب دکتر صاحب. سلام احترام و تربیت و مشنوندگان. ما خلاف موضوع زنگ زدیم، به تکلیف ما دلتنگی است دکتر صاحب محترم. معاینات نمو ترایگلیسراید و کلسترول نو نپیگه ما چی داو
تاس معاینات جگمو دیبینی دیبینی غول او کلسترول ترایگلیسراید
دکتر صاحب محترم بلکل نارمال ول معاینات مکمل نارمال ول تنگی می داشی لکه کوتا که ناسته ما مثال پتا و سر از فکر کن سخول فضا و گیری ما بند پاته من داشته که
تاسی وزن سنگه دا وزن خون زیاد نی؟
نه وزن داکتر سم شپیتی کلو دا و چلیریش کالم عمر دا
تاسی روزمره ورزش کوئی؟
داکتر سم ترم ورزش نخو بردکم تونو علی متاثر کی باندې
راځم. دوستم توصیه میکنم تاسو ورور زدا توصیه کوم چې تاسو عمر کم ده او تاسو روزمره ورزش وکیا او فزیکی کا فعالیت هم زیات کړئ، تاسو دلتنګی دا مشکل به حل سي ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما صافی صاحب از کونر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوشحالم تاسو سلام
مزاری رادیو تل کار کوم. سلام خدمت شما هم. بفرمایید سوالتان بگوین.
ډاکټر صاحب نظر پوښتنه را ده که یو څوک د وینې غوړځي ولري او هغه غواړي چې تداوي وکړي، تداوي لکه څومره وخت اړتیا لري چې څومره وخت تداوي لکه د هغې وشي نو دا مشکل به حل شي؟ دا پوښتنه لرم. او بله پوښتنه دا چې دا د وینې غوړځي په کوم عمر کې زیاتوي؟ یعنی یو څوک زیات عمر ولري هغې به د وینې غوړځي په کم عمر کې دا زیاتوي، یعنی ماشومانو کې زیاتوي که لویانو کې؟ دا
تاسو ورور ډېره مهمه پوښتنه وکړله، ځکه چې عمر له اتلسو کلونو مثلا شل پنځه ویشت دېرشو کلونه چې عمر ښکته وي په هغه کسانو کې دومره د وینې چربي کومه ستونزه نه پیدا کېږي، او کسان چې عمر یې پنځه دېرش کلونه څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه پورته ځي نو هغه کې دا مشکل پیدا کېږي چې هغه د وینې سټوریج یعنې مثلا فټي لیور پیدا کېږي، یعنې په جګر کې شحمیات ذخیره کېږي، بعد له هغې نه مثلا کلسترول ترایګلیسرید جګېږي. نو هغه کسان مثلا چې عمر یې له پنځه څلوېښت کلونه پورته
تزي هغه باید د غذایی رژیم سره مثلا د خوراکو سره ډیر احتیاط وکي او کچیر خوراکونه بیا هم کوي نو روزانه باید هغه تقریبا یو سات نیم سات پرې ورزش وکي او دا ستونزه به ان شاء الله حل سي. او تاسو بیا داسې وویل چې د مثلا دا څومره وخت فریز لري کچیر یو کس ترایګلیسرید یا مثلا کلسترول دغه پورته ځي نو دا باید روزانه اکسرسایز وکي او زمن کې خپل خوراکونه باید کنټرول کړي نو دا ستونزه حل کیږي.
دکتر صاحب کدام افراد بیشتر در معرض مبتلا شدن یا به بلند رفتن چربی خونشان بالا میره، کدام افراد بسیار در معرض خطر قرار دارن؟
مثلا سنش از 45 سالگی که بالا باشه و حرکت مثلا فیزیکی نداشته باشه، من غذای چرب استعمال میکنه و زیاد به این امراض بلند رفتن چربی دچار میشن.
آها، سلامت باشین. دکتر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط است، البته شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغاب هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم شیر محترم فرشته جان، سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم.
بسیار زد خوش آمدین، بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب محترم می هست که می آدمای لاغر هم خون گرفتار میشه یا نه، ولی یک کسی که بچه خون گرفتار شده باشه اگر او ورزش کنه یا کارهای فیزیکی کنه همی چربی پس پایین می پس به حالت عادی برمیگرده یا خیر، یا چی رقم پریزا کنه یا چی رقم دوا استعمال کنه که همی پس به حالت عادی برگرده؟ نمیسته والا
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین،
مثلا یه بدر ما سوال کردن که مثلا کسای لاغر هستن مثلا سنش از 45 سالگی بلند باشه، برای وا مثلا خونه باید اطمان باید چک کنه که مثلا چربی خونه دوام هم پیدا میشه، ضرور است پیدا میشه. مثلا زیاد لاغر کسا هستن که مثلا دوا کرونری آرتری دوا بندش پیدا میشه و سدن اتک به وجود میه، انفارکشن به وجود میه و وزنشان کم هستن و امراض قلبی بالا میشه که و چربی مثلا غذای چرب زیاد استعمال میکنن، مثلا گوشت زیاد استعمال میکنن و در ضمن اکسرسایز مثلا فعالیت فیزیکی ندارن اگر لاغر باشم این پیدا میشن. و دیگه
گفتم کسی که چربی خون داره ورزش چقدر با پایین آوردن
کسی که کسانی که مثلا چربی خون دارن و مهم همی نسخه همیه، برای از اون توصیه ما میکنیم که روزانه ورزش کنه، مثلا ترایگلیسرید کلسترول روزانه ورزش کنه، ورزش با سبب باشه که مثلا از نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی کنه و یا مثلا دویدن کنه و عرق در وقت ورزش کنه، چرا مفید است.
و دیگه گفتن که از کدام نوع غذا بخورن، یعنی پرهیز دارن ندارن؟
مثلا کلسترول یا تریگلیسرید که افراد که بلند میره و که مثلا از گوشت زیاد استفاده میکنه زیاد بلند میره، غذای چرب زیاد میخوره،
یعنی یارا نخوره
و دیگه مثلا ترکاری باب زیاد استعمال کنه.
سلام است، شما
خیر هستید؟ تشکر. بسیار خوش آمدین برادر، بفرمایید سوالتون رو بگوین.
زنده باشین. شما خوب بسیار خوب برنامه رو دیکار بکنین. ما یک مرد 54 ساله هستم.
خواه
ورشکار هم هستم. بعد دکتر سایبه که در دستگی شما حضیر هستم، اونها مشاهد اقراری که به چربی خون مفعله هستن یا شکایت دارن. اگر ورزش بگیرم بهترین رای صحتمندی ورزش هست. بهترین رای صحتمندی ورزش هست. ما خودم مرد 54 ساله هستم. 3500 در 145 دقیقه اجرا میتونم کرد و به جهان هم چلنگ دادیم.
بسیار خوب بسیار خوب.
تصمیم به کسی صدای مرا اینی است که حد اقل بالا زمان میخوام گفته در تصد پیدروی بگن پیدروی سریع که خونشان در حرکت بیایه، اتنی پیدروی نرم نرم ملایم و فایده نمیگیره، پیدروی بکن که سریع پیدروی باشه که خونشان حرکت خونشان سریع شد و پرازیتا مکروبه یکی هست اما سرعت خون پرایتا و مکروبه سن از ایتو حرکت بدی یا قدری سودی نداره برشان.
بله، بسیار زد. سلامت باشین برادر، بسیار زد تشکر از معلومات دان. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، از کجا به تماس شدین؟
محمد زمان در پایرف دان مال.
بفرمایین سوال تانه بگوین.
سوال میده دکتر صاحب مطرم تا سلام و احترام از کجنیم. سوال ما هم یک خوار با پرسی نمی فهم با پشتو صحبت میکنیم.
آها، پشتو بگوین، مشکل نیست، بگوین.
پشتو مشکل ما هم یه سن نیما دی صاف سال دی ویش کال اتویش کال میسن در شدل دی ویس می داغ سلور آیا کلو تر شدل دی نوکای نفستنگی می پرده برابر کیجه. اول پشتو نمی دا داکتر تاک دخم داغ دا
چې دا ټول پنځه کال کې دا غرن شه دا زموږ لار نو کې خاکه خاکه دا خراب د خامه د سره نو دا سترګې مینو کې زی پسې دي که ډاکټر ته په دغه برابر باندې
بله سلام علیکم.
سلام علیکم خواهر جانم،
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
شما زنده باشین. سلام تقدیم میکنم دکتر سلام هم کنم. ما خواهر سمره زاوش هستم از تخار. یکی از دوستایی مینیم اینجا شیشده یا میگن من یک دلدرد دارم، در هر شش ماه دلدرد برای ما پیدا میشه. شش روز خوب میشم میگن، شش روز خوب میشم دلدردی یک رقم دلدرد دارم میگن، یا در شش ماه شش روز خوب میشم شش ماه دلدرد دارم میگن.
آها خوب میشن. اینا ماینات کرده؟
ماینات کرده میگه دوای دکتر نتیجه نداره میگه.
شما سوال نداری دکتر سن؟
سنش چقدر از این مریض؟
سنش یک 22 23 سال است.
آها 22 سال. دل درد میشه. ماینات کرده؟ ماینات چیز هست یا نه؟
ماینات چند نمی خونه پیش درد دکتر هستی میگه دوا نتیجه نداره میگه دوا سرخ تطبیق میکنیم این نتیجه نداره میگه.
شما به یک مرکز دیتو مجهز برین، شاید تکلیف معده باشه، اندوسکوپی شوه که مثلا پایپ
معده شوه،
پامیده شوه، مشکل معده داره این مریضتان، اندوسکوپی شوه، پایپ انداخته شوه که معدهش چک شوه که چه مشکل داره، انشاءالله مشکلش حل میشه.
خب او برادر ما قبلا سوال کرده بودن میشه اون مسافتن.
اگر ورور چه مثلا د سوال وک چې وزن می زیات او نفس تنگی رات پیدا کیږي او په زمن کې چې ز په بلاره کومه لار چې زما لار خراب ده او د سترګو مشکل لرم، دی ورور ته زمره توصیه کوله سم چې د وزن زیاته اول خو چې مثلا نفس تنگی هم د وزن چې زیات شي نفس تنگی په وجود راځي، نو دی ورور ته دا توصیه کوله سم چې په خپل خوراک او خپل رژیم کې تغیرات راولي او خپل خوراکونه کم کی او په زمن کې ورزش وکي، وزن کنټرول کی، او هغه چې مثلا د سترګو مشکل لري هغه د سترګو ډاکټر سره ورسی، ان شاء الله هغه مشکل به حل.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه مری خبر
است. ډاکټر صاحب نکوم
بفرمایئ سوال تنه بگوین.
ډاکټر صاحب مونږ یو پلار ده هغه د اعصابو تکلیف لري، د سی ډاکټر صاحب تاسو سره څنګه ملاو سو او مونږ ته غره کې مشوره را کی او ډاکټر مونږ ته وخه دا ډیر غټه تر باندې او دته څور کول په خاص د ورکو کول او خبر کو
تاسو کوم ځای کې ورور اوسېږئ؟ کوم ځای کې اوسېږئ؟
مونږ په 500 پاملې کې اوسېږو.
اوس خوشبختانه د کابل په ډیر ښه سنټرونه جوړ شوی دی، نو موږ په کابل کې شخصي سکتورونه یا مثلا شخصي شپخانې کې مجهز شپخانې لرو. تاسو چې دی عقلي او عصبي ډاکټر سره مشوره وکړئ، ان شاء الله یو متخصص سره دی تاسو ته پلار مشکل به حل شي، دا کوم خاص تونځ نه ده.
او بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. بازم اکشن هم دیدګي ما روی خط هستن، خدا کنه مشکلات تخنیکی کمتر شده باشه. بله سلام علیکم.
او سید تاسو پښتنه مخ سره وروره تاسو وینئ کولیسترول ترایګلیسریس جګیږي، نو تاسو د غوښې نه او د زیات مثلا د غوړو وریځو نه غوړې چربی نه فریز وي، او په زمن کې تاسو ترکاری باب زیات استعمال کړئ، ان شاء الله تاسو په کې به کموالی راشي، دی وینې چربی او کولیسترول کې به زیات کمال، او په زمن کې ورزش سره تکرار کوي او سره وکړي دا مشکل به محل شي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه مری خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بگوین سوالتونه.
سلام دکتر صاحب. دکتر صاحب گوشتونه کنم.
بگوین بفرمایین.
مر یو خورکی در مریض در سر درد داری در کندار دکتر هم طول پا گوشتی در سر درد ایس لاجه نکیر.
او تاسو دا د سر رنگین اکسام اخیست در سیتسکن هم کلای در سر تا
و طول لگو مکلی منگریز پیدا نوت.
او که تاسو د یو عقلي او عصبي ډاکټر سره مثلا مشوره وکړئ او کوم معاینات هم چکړي دي او عقلي او عصبي متخصص سره، تاسو ان شاء الله د خورکی مشکل به حل شي.
تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه وی بگوین که در بلند رفتن فشار خون یعنی بیشتر از خانم‌ها بلند میره یا از آقایان می مریضای که نزد شما مراجعه میکنن؟
خصوصا هوا کسانستان که مثلا پالتای فیزیکی ندارن، هوا که مثلا خانم‌ها باشه یا مثلا مردها باشه، هر دویشان دو چار میشن به بلند رفتن خون و یعنی کلسترول ترایگلیسترید. اگر مثلا یه ریکرنت مثلا یه امی جلویش گرفته نشوه کلسترول یا ترایگلیسترید اما تو داندار بلند بره، یا مریضا مثلا دوچار پلاس بلد شوگر به شکر مبتلا میشه، خطرات زیاد شکر هم در این مریضا زیاد هستن.
بیشتر در کدام سن افراد مبتلا میشه؟
سنش از از 45 سالگی این حالت زیاد بوجود نیست.
یک کسی که مبتلا به این است که چربی خونش بالاست، آیا این تداوی دوامدار میخواد که همیشه باید زیر مراقبت باشه یا یک مدت دوا بگیره دوباره صحت یاب میشه یا کدام رژیم خاص داره؟
یا مریض هستن که مثلا میره پیش دکتر، میره مثلا خون خود چک میکنه، تریگلیسیرید یا کلسترول بلندش و دوا برش توصیه میکنه، مثلا باز که چک میکنه یک مدوا که میخوره پس به حالت نرمال می و در ضمن یا مثلا میگن که مثلا یا چربی خون ما گم شد مثلا برای ما پیدا نمیشه، بعضی ها مثلا حرکات فیزیکی نمیکنن و غذای چرب استعمال میکنن، پس همون رقم بعضی ها امی مشکل برای ازیا پیدا میشه، پس دوچار امی کلسترول یا تریگلیسیرید بلند میره و برای ازیا بازم تکرار میشه برش پیدا میشه. برای ازیا مریضا ما ایت توصیه میکنم مثلا یا امی کلسترول یا تریگلیسیرید که برای وا اشخاص که پیدا میشه یک دفعه که مثلا سر دوا امی کنترل شد، باز مثلا یا کوشش کنه که رژیم بگیره و در ضمن اکسرسایز یا تمرین کنه، انشالله این مشکلش پیدا نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا چربی خون کودکان هم ندرتن البته بالا میره و از کدام نوع کودکان چرا چربی خونشان بالا میره؟
ای خو ندرن، ای خو مثلا و دستین کم حالت بسیار
نادر
هستن.
خب ما اصلا نگه هیران بهشون پیدا شود دلیل از چی بوده میتونه؟ آیا در زمان طفولیت بیماری امی چربی خونشان دوباره کنترل میشه یا دوامدار یا باید زیر مراقبت باشن؟
اصلا خب این تبالغ ما این تو کسارت نامدن که برای ما در مینه خانه مثلا یا ما خودم تشخیص کده باشم یا مثلا یا نیستن و مثلا سن که کم باشه مثلا و مثلا می دیابتیک اطفال تو یک دکتر است مثلا دوا مثلا ایرسی یا چی دارن که دوا د اطفال دیابتیک مثلا دیابتیس ملیتس دیابتیس انسیپیدس وجود می پیدا میشن اطفال.
آها بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر یک خانم حامله در زمان حاملگیش چربی خونش بالا بره و همزمان با این فشارش هم بالا میره، آیا به این خانم چه توصیه میشه؟ آیا دوا بخوره و دوایی که میخوره برای طفل از این تاثیر بد نخواهد داشت؟
می کلسترول تریگلیسیرید مثلا در حالت بارداری که مثلا به خانم پیدا میشه و مثلا برای ازی غذای کافیم ضرور است،
باید بخوره،
باید بخوره و غذا مثلا بخوره که مثلا غذای مثلا زیاد گوشت مثلا زیاد چربی باشه یا جلوگیری کنه و غذای مثلا ترکاری باب یا استعمال کنم و خصوصا برای خانمای باردار میوه‌جات زیاد رول داره که میوه‌جات
استعمال. دی زمان های بشن دوا هم توصیه میشه که بخورن؟
اگه زیاد بلند باشه یوت دوا توصیه میکنه که سر فیتوس مثلا سر جنین کدام تاثیرات بد نداره، مشکل نداره.
دکتر صاحب بعضی کسایی که مثلا چربی خونشان بالاست بعضی دواهای گیاهی را از دکان متریال البته خریداری میکنه، مثلا برگ زیتون و بعضی چیزای دیگه است میگیرن میخورن، باز با مو خود تلقین میکنن که ما خوب شدیم مثلا چربی خون ما پایین آمده. آیا این واقعیت داره که با مو دواهای گیاهی چربی خون پایین بیاید؟
یه خود مثلا امی دوا که خود دوا که هست امی از این گیاه ساخته شده بعضی ها بعضی مسارت داره، ولی این مثلا در لابراتوار وا چک نشدن،
تضمین
شدن نیستن، سر ما زیاد اعتبار کده نمیتانیم و واکس هستن که مثلا خونش در لابراتوار چک شوه باز مثلا یا رژیم بگیره یا مثلا دوا بگیره یا مثلا ورزش کنه بعد یک ماه باز چک شوه، دو حالت باز تضمین میشه که یا مسریت داره نداره.
دکتر صاحب اکثریت وقت کسایی که مثلا فشار چربی خونشان یا فشارشون بلند است باز دکتر صاحب توصیه میکنن که مثلا روغن، استفاده از روغن مایی با روغن جامد چقدر فرق داره؟ کدام نوع روغن در زمانی که مثلا چربی خونشان بالاست باید استفاده کنن؟ و بیشتر هم توصیه میشه برای روغن زیتون که بسیار قیمت هم است. آیا غیر از کدام روغن دیگه هم مؤثر است که میتونن بخورن؟
روغن جامد مثلا روغن سخت یا مثلا پسدی شامی
شهمش
زیاد هستن مثلا و امی مثلا سابق زیاد امی زیاد مرواج بدن در افغانستان خوشبختانه امی بسدی امی روغنا آلی مایه زیادتر شدن، ولی آلی مثلا سطح امی چیه خود جامعه هم بلند شده آلی مثلا
اکثریت خانواده روغن مایه میگیرن
مایه میگیرن، ولی سنترهای مثلا صحی زیاد ایجاد شده، ولی علی مثلا سطح مثلا امی تی بی بلند رفته، ولی علی کسان مثلا وقایه علی زیاد شده
نسبت به گذشته ها،
نظر به گذشته ها امی مایه اول خو امی مایه با خوب است از نظر جامعه کردن خو یا مایم در لابراتوار تو تضمین کننده نیست.
خب پس چرا روغن زیتون زیاتر تاکید میکنن که زیتون یا روغن جواری خورده شوه؟
روغن زیتون و در ضمن کلسترول تریگلیسیرید یا مثلا در خود همی چی کم هستن و ایتو چی با مثلا کلسترول تریگلیسیرید و هم کسا که دارن و را بلند نمیکنن با مسترس.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب محمد داود احمدزی متخصص امراض قلبی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com